السلام علیکم ګران اردوونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د ټی وی او ساته خبری خپرونه ده. نن د جنوري د میاشتې دریمه د کال 2019 د جمعې ورځ، او دا وخت په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهنی می، او په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې شوې دي. وړاندې کوو خبرونه، خو اول راځو د خبرونو سرټکو ته. امریکا په عراق کې په یو راکټي برید کې د ایران د ملي قدس ځواکونو کمانډر جنرال قاسم سلیمانی وجلی دی، او د پاکستان واکمنه تحریک انصاف او د اپوزیشن لویو ګوندونو د پوځ د مشر د نوکرۍ مودې غځولو لپاره په قانون کې د بدلون ملاتړ کړی دی، او د پاکستان ځینې سیاسي مشرانو او څېړنکارو د دغه مودې غځولو مخالفت کړی. قدرمن اردن کو مکسر اوسئی، تاسو ته به وړاندې کړو یو شمېر راپورونه او مرکې. لومړی راځو د نن ورځې مهم راپور پلته. ګرانو قدرمن اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د ټی وی یو ساته خبری خپرونې ته نیخ پنیغه. د واشنگتن ډی سي نه غوږی د یو ساته خبری خپرونې په سر کې ستاسو پام راګرځوو د نن ورځې مهم راپور پلوته. په عراق کې د ایران د قدس عسکرو یو مشر جنرال قاسم سلیمانی د امریکا د هوایی پوځ لخوا په برید کې د وجل کېدو وروستو د ګرد نړۍ او د سیمې د یو شمېر ملکونو لخوا غبرګونونه مخې ته راغلي دي، او د ایران حکومت هم ژمنه کړې ده چې د دغې انتقام به د امریکا څخه اخلي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د ایران انقلابی دستې سپاهی پاسداران د ایران د سرکاري ټلویزیون د لارې پخلی کړی دی چې د قدس فورس مشر جنرال قاسم سلیمانی د عراق پایتخت بغداد په ایرپورټ کې وجل شوې ده. د امریکې دفاع وزارت یا پینټاګان په یو بیان کې ویلي چې د بغداد ایرپورټ سره نږدې جنرال سلیمانی یې د ډرون په حمله کې وجل دی، او دا چې د دې حکم صدر ډانلډ ټرمپ ورکړو. عراقي چارواکو ویلي چې په حمله کې د عراق شیعه ملیشا نائب مشر ابو مهدی المهندس هم وجل شوې ده. د عراق د شیعه ملیشې یو چارواکي ویلي چې په نننۍ حمله کې 9 کسان وجل شوي دي. پینټاګان ویلي چې دغه حمله د ایران د آینده حملو د پلانونو د شنډولو په خاطر کړې ده. د ایران مشرانو د جنرال قاسم سلیمانی د وژنې وروسته د امریکې نه د انتقام اخیستلو لپاره غږ کړی دی. جنرال سلیمانی د ایران یو طاقتور پوځي ستراتیژي یا تګلار جوړونکی و، او په ټول منځني ختیځ کې د ایران د اثر نمائندګي کوله. جنرال سلیمانی په تیرو 12 کلونو کې د ایران استخباراتو او پوځ لخوا د نږدې هر مهم اپریشن پلان جوړونکي ګڼل کېدو. د سلیمانی دومره مهم رول ښکار کوي چې د نوموړي وژنه به د منځني ختیځ په هغه یو شمېر ملکونو کې ډېر غټ اثر ولري چېرته چې امریکا او ایران د خپل اغیز لپاره د یو بل سره مقابله کوي. د سلیمانی وژنې د ایران او امریکې ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیات کړی دی، او په دغه ټوله سیمه کې د یو نوي جنگ یرې زیاتې کړې دي. د امریکې خارجه وزارت په جنرال سلیمانی باندې د حملې وروسته په ټولو امریکایانو باندې زور راوړی دی چې د زیات شوي تاوتریخوالي له کبله زر تر زره د عراق نه وځي. د سلیمانی د وژنې وروسته د تیلو بیې زیاتې شوې دي، او د نړۍ د سټاک مارکیټونه پریوتي. د دې وړاندې په بغداد کې د امریکې د سفارت مخې ته د تشدد ډک احتجاجونه شوي وو. د دغه احتجاجونو وروسته امریکې خبرداری ورکړی و چې په امریکایي ځواکونو د آینده حملو د مخنیوي لپاره تر ټولو اول عملیات کولی شي. د امریکې د دفاع وزیر مارک اسپر د زیارت یا پنجشنبې په ورځ ویلي دوی داسې نښې ګوري چې ایران او ایران پلو ملیشا په ممکنه توګه باندې منځني ختیځ کې په امریکایي پوځیانو باندې د زیاتو حملو په پلانونو کار وکړي. خو اسپر زیاته کړې وه چې لوبه اوس بدله شوې ده، او امریکا تیار ده چې د خپلو پوځیانو، خپلو ګټو او په سیمه کې د خپلو ملګرو د دفاع په خاطر هر هغه څه وکړي چې ضروري وي. په نومبر او دسمبر میاشتو کې عراق کې په امریکایي پوځي مرکزونو باندې د ایران پلو ملیشا د لسونه زیاتې حملې کړې دي. امریکا په دې حملو کې د کتایب حزب الله ډله ذمہ وار ګرځولې، او د دغه ډلې په مرکزونو یې بمباری کړي. د امریکایي بمباریو وروسته ایران پلوه ډلو په بغداد کې د امریکایي سفارت مخې ته احتجاجونه وکړل او بیا یې د امریکایي په سفارت حمله وکړه.
په عراق کې د ایرانی جنرال د وجل کېدو په حق لباندې د نور سیړنې لپاره زمونږ همکار افتخار حسین او د وایس اف امریکا د فارسی سانګي فرهاد فولادي صاحب د وخت موږ سره سټوډیو کې موجود دي. دی به دغه بحث مخکې بوزي افتخار.
ډیره مننه اشفاق. زه به خپل کتونکو ته دا وایم چې سرنګ تاسو دغه د بنیادی مهمو معلومات او رپورت چې محمد اکرام تاسو ته وړاندې کړ دا غینه ورسته دلتا په وایس اف امریکا کې چې د فارسی کم سرویس دی د هغه رپورټر فرهاد پولادی مونږ را بللې دي او دا غوینه یو دوه مهمه پښتنې بستاسو لپاره کو. دغه پښتنې چې دي دا به زه وخت په وخت ورسره ترجمه کوم. خو اول به دوی ته هرکلی وایم. Thank you very much, Farhad Poladi, for your time today. Thank we you. Appreciate you. Must be busy, I understand. It's a busy day for you as a journalist. I'm sorry. Let's begin with the first question, that how big is this loss for Iran?
Well, it's a big loss for the Islamic Republic of Iran, not mm-hmm. the Iranian people. Mm-hmm. We have to make that distinction. The Islamic Republic, he has been the commander of this Quds force for the past 20 years, two decades. Basically, many of the Iran proxy forces in the regions are his children. He nurtured them, he commanded them, and he was their, basically, if we can use the term, their godfather. Mm-hmm. He had direct access to the supreme leader, Khamenei, in Iran, mm-hmm. which he didn't have to go through any layers. He had a direct contact, and the supreme leader, Khamenei, in Iran, is the person who has the final say. He trained the popular mobilization force in Iraq, and he also created two different divisions in Syria to help Assad maintain power. He actually had the Shiite from Afghanistan and Pakistan going there and fighting the rebels there, one of them called Zainabiyun and another one called Fatimiyun. He mm-hmm. was their commander, and he also commanded the Houthis in Yemen, which are still having a war with Saudi Arabia, a main U.S. Ally. To give you an example of how powerful he was, he actually brought Bashar Assad to Iran without the knowledge of the proper channel, which is the foreign ministry, mm-hmm. which prompted Iran's foreign minister, Mohammad Javad Zarif, to resign from his post for actually 72 hours until the supreme leader intervened and asked him to come back. Without the knowledge of Iran foreign minister, he brought Assad in the midst of a civil war to Iran. That was how powerful he was.
Okay, let me explain this, what you said to our audience in Pashto language. د دیوا کتون کو تاسو به دوه مچ بنیادی دوی چې کوم خبرې وکړلې د هغه یو سو نقطې. اول خو دې دا وی چې ګوره دا ډیر مهم سړی دی د اسلامیک ریپبلیک اف ایران لپاره. د خلکو خبره نه کوي، دی وی چې دغه فرق دی. دویمه خبره کې چې د تیر شلو کالو راهسې په دغه سیمه کې چې ایران سهم کړی دی، که هغه په شام کې دی، که هغه په عراق کې دی، او تر دې چې افغانستان او پاکستان نه د شیا خلکو د جګړې لپاره د بوتلو لار هوارول جوړول، نو په دې کې لاس لرلو پوری یا د تربیه یا د خلک راوندول په دې کې ډېر لاس لرلو. بل مهمه خبره دا چې د نیخ په نیغه د ایران چې کم دا وخت تر ټولو ستر لیډر خامنئی د هغه سره به رابطه کې وو. د مثال ورکې چې لکه څنګه د غټ سړیو د جګړې په منځ کې د بشار الاسد څوک چې د ایران صدر دی هغه او بخې د شام صدر دی هغه ایران ته راوښته او د دینه هیڅوک نو خبر شوی. یعنی دا خی چې د په دغه سیمه سونه خبرو سونه واک اختیار لرلو سونه د بلد وو او سونه وسایل ورسره بیا دار چې انټلیجنس یا نور چې کم معلومات دي دا هر څه پټ ساتل دا هم د دغه لویوالي خی. نو دی وای چې تر دې د ایران لپاره دا په دغه سیمه کې کو کتل شي اوس یو ډیر لوی زیان دی. I'm coming to the second question. President Trump has indicated that it will not escalate into a full-fledged war. But given the reaction of Iranian leadership that talking about revenge, we don't know what they decided at this point. But what you think would be the potential security implications of Iranian actions if they make a choice to do so?
Well, it will be a premature and a speculative for me to say about what they would do. But speaking from experience, since this is an issue of honor for the Islamic Republic, because one of their most powerful military commander was taken from them, there is a good educated guess that in the future, whether it's going to be short-term or long-term, Iran, or the Islamic Republic, I should say, will retaliate, and most probably it will be through the proxies which Qasem Soleimani helped create. So we have to wait and see of when it happens, because, as I said, this was a big blow to the Islamic Republic of Iran's honor, and they should retaliate in order to maintain that they are still in charge.
Okay, let me explain this, and I'll come back to you. مونږ ته دا پوښتنه وکړه چې یاره صدر ترامپ په خپل ویلي دي چې د دې پیښې وروسته د کم پوره غټ جنگ داسې امکانات نشته او امریکا دغه جنگ نه غواړي، خو د ایران مشرانو چې د دې پیښې وروسته بیا وارنینګز ورکړي دي او خبرداري ورکړي دي چې هغه به بدل اخلي. اوس دا بدل به دوی څنګه اخلي؟ آیا په امریکا به گزار کوي که د هغوی په اهدافو باندې په دغه سیمه کې گزار کوي؟ او داسې که دا جګړه شروع شي نو د دې به بیا غټ عمومي اثرات څه وي؟ په دغه دا پوښتنه ته مونږ وکړو. نو دی وایي چې ګوره، اولنۍ خبره دا ده، ما ته دا پته نشته چې ایران به څنګه جواب ورکوي، دا کېدی شي چاته هم پته نشته. بیا دی وایي چې ایجوکیټډ ګیس، مطلب دا چې که داسې یوه خبره چې په محفوظه توګه کېدای شي چې څه به کوي، تھرو اټس پراکسیز. پراکسیز دا ده چې د بل په اوږه باندې ټوپک کېښودل او خپل هدف ترلاسه کول. نو په هغې کې بیا موږ ګورو چې یاره دغلته کې مختلف وسلوالې ډلې ایران کاروي، که هغه په یمن کې دي، که هغه په لبنان کې دي، او که په دغه نورو ځایونو کې دي، څنګه چې پخپله سلیمانی هم کارولې وي. نو دی وایي چې که امکان دا ډېر دی ایران که خپل گزار کوي نو د دوی په لاره به کوي، او دا اوس د ایران لپاره دی وایي چې گزار به خامخا ځکه کوي چې دا د غیرت خبره خپله ګڼي چې داسې یو ډېر غټ لیډر والا امریکا وژلې دی. دا د دوی جواب. Farhad Poladi, thank you very much for your time, and we appreciate that. Thanks for the updates.
Thanks for having me.
Thank you very much.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سر راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
قدر مردونکو تاسې خبرې ترې واورېدې، د فرهاد فولادي صاحب لخلې، او د ایران ځواب ممکنه څه کېدی شي، او دغه تن قاسم سلیمانی چې د ایران د قدس فوز کمانډر وو، د سومره مهمه تن وو دغه خبره ترې تاسو ووري دی او په دې باندې چې د امریکا سیړنکار او دلته کې سیاسي خبرګون څه دی د ایران دغه شخړې په لوتہ د ایران د دغه جرنیل د امریکا د هوایي پوز لخوا د وجل کېدو وروستو کوم ممکنه حالات جوړېدو باندې زمونږ سره زمونږ همکار افتخار حسین دا وخت سټوډیو کې ناشته. افتخار حسین یو وار بیا تاسو هر کله
مننه
زمونږ اوردونکو ته وړاندې.
اوس پښتنه دا ده چې آیا په امریکا کې دن څنګه بحث روان دی؟ دلته کې سیړونکي پخوانی چارواکي یا په کانګرس کې سب حس روان دے پخبل خلق دے ہر ستا سرنگ گوری ام دغ غبرگون د نړۍ پرنګي د امریکا هم منګه راټولو. بیا دلته د امریکا چې کم دوا پخوانی چارواکی دی یا سیډون کی دی موجوده سیډون کی دی پخوانی چارواکی دی اغوی سر زما خبرې شو په اغه کې یو چې کم ویل ټارډمن دی دا د سی ایس آی ایس دلته په واشنگټن ډی سی کې اداره ده سره کار کوي. بل ډیوډ میک د میډل ایسټ انسټیټیوټ سره کار کوي. دی پخپله پخوا مرستیال سیکرټر پاتې شوی دی د منځنی ختیځ د هغه برخو لپاره چې پکې ایران هم راځي. اوس راځو دوی نه ما اولنې پښتنه د ویل ټارډمن نه دا وکړله چې ستاسو په نظر په واشنگټن کې ناست یو سیډونکو په نظر د امریکایي په نظر دا څومره غټه پرمختیا ده او دا سخی نو د دوی خو اولنې جواب داو ماته ویل چې اولنې خبره خدا ده چې دا د امریکا په منځنی ختیځ کې او په خاصه توګه د ایران په اړه په پالیسۍ کې بدلون خي ځکه وی چې تر اوسه پورې امریکا نیخ پنیغه د ایران د اهداف چې دینو په دې باندې کم گزار نو کړي خود دین اوس سرګندېږي چې امریکا دا کار کولې شي او وېک د دین چې ما پښتنه وکړه سمره مهم دی د دې جرنیل دا وژنه سمره مهمه خبره ده. ویل ټارډمن جواب سدا سو
This is a hugely significant development for a couple of reasons I think. In part it represents a change in how the Trump administration has conducted its Middle East policy. Over the last couple of years, it's really relied on economic
tools, predominantly. په بنیادی توګه لکه دوه برخې دي چې دا ولې مهم سیس دی یا مهمه پرمختیا ده. نو هغه خبره وکړه چې دا اوس بدلون خي په هغه تګلاره کې کم چې صدر ټرمپ د منځنی ختیځ تګلاره چې د څنګه به مخکې وړله او څنګه عملي کوله په هغه کې خیبل دا وی چې په دغه سیمه کې اوس امریکا چې څنګه سیزونو ته ګوري او د هغه حل روباسي نو هغه هم بدل شو. ډیوډ میک سره په دغه موضوع چې کله زما خبرې وشولې نو آیا د دې با په دغه سیمه کې په امنیت باندې سرنګا اثر وی ځکه چې د امریکای خو په عراق کې هم پوزیان شته او د منځنی ختیځ په نور یو شمیر ملکونو کې د امریکا پوزیان پراته دي. په افغانستان کې هم چې پولې لګي د ایران سره
او چې کوته هم په نیم درې نیم سو لګل دي او درې زره نور چې کم دي دا هم
د لګو په دغه ټول سیمه کې ځای په ځای باندې چې دنو پوزیان پراته دي. بیا د افغانستان دلته نو دا بل خبردار چې ایران دا داوا خبرداري هم ورکړي چې بدل واخلي نو آیا د دې بس اثرات وینو. ډیوډ میک صدا سي وي
Imagine that they might decide to strike back in what we call an asymmetric way and to hit at a prominent U.S. target in any number of countries around the region. Afghanistan wouldn't have been the first one that I would have thought of, but certainly there are vulnerable targets there. We know that from
دی وی چې تاسو فکر وکړئ امیجن چې را په اسیمټریکل وی انګریزي ټکی دی مطلب چې د چرته نه هم گزار کولې شي او په هغه کې زې په زې د غلطه امریکایي پوزیان دي او چې زمازین کې اول افغانستان خو نه دی بلکې د غنور چونکه عراق ډیر نږدې دی پولې لګې دلې دا او الته د ایران انفلوئنس یا سر هم ډیر زیات دی. نو دا وی چې د سره په دغه سیمه کې په امنیت باندې او په خاصه توګه د عراق لپاره په امنیت باندې ډیر منفي اغیز لګیا دی غرزیږي. د دوی نه درېمه پښتنه دویمه پښتنه چې کله ما وکړله آیا دا ډیپلوماټي لارې سره د دې سره حل راوستل کېدای شي ځکه چې د امریکا چې کم الایز یا مونږ دا وایو چې پارتنرانی دي که په یورپ کې دي هغه په آسیا کې دي کا په منځني ختیځ کې دي، نو هغوی هم داسې نه غواړي چې ګنې جګړه دې زیاته شي. یو خبره او بل دا د چیرې سوق د غرول لوبول شي، او بیا د ټول هر څه دغه پښتنه کې چیرې په امریکا کې دننه دې هر څه څنګه تل کېږي په د پارتو په کچه باندې دوه پارټي دي، یو ډیموکرات او یو ریپبلیکن. نو هغه ډیوډ مکس داسې وی
Most leading Democrats would say, and this is certainly my view, that our withdrawal from the Iran nuclear deal, which after all was not a bilateral deal between the U.S. and Iran, the deal in which we had entered with all the permanent members of the Security Council plus the International Atomic Energy Agency.
دا وی چې دلته کې په سیاسي کچه خو اختلافات شته د ډیموکراتو او د ریپبلیکن، ځکه چې ډیموکراتو دغه لوزنامه د ایران سره کوم کړی و او وروسته د صدر ترامپ ته غې نه وته. نو وی چې دا صرف د امریکا سره نه و بلکې په دې کې خو نور خلک هم، نو دغه اختلاف هم شته دی. بیا په نور پالیسو باندې هم اختلافات شته دی، نو دلته کې مختلف رائے دي او ډیموکراتان د صدر ترامپ سره په دغه باندې اتفاق نه ساتي. د دې سیړنکارانو په نظر دا چې کمی خبرې دوی وکړلې او زما خپل د خبريال په هیڅ تدین نتیجه واخیستله، نو دا و چیرې هیڅ نه لګیږي چې وړاندې د حالات کم اړختزي او دا دواړه د ایران او امریکا دواړو لپاره چې ده منفي اغیز لري.
ډیره مننه افتخار حسین ساسي.
مننه،
ډیره مننه. ګرانو خدای مردون کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټی وی د خبرونه له هم دوام لري، او وزو زمنګا همکار سیرنکار پیر زبیر شاه سی پلوتا هغه هم موږ سره موجود دی په دغه تازه پرمختیا باندې دا غوی هم نظر اخلو. پیر صاحب بخیر اخلي، سړی مشه
بخیر.
ډیر مننه پیر صاحب. د امریکا د حکومت له خوا تر دې وخته د سیاسي حلقونه د سیاسي مشرانو نه د امریکا د سیړنکارانو لخوا داسې کم خبرګون مخې ته راغلی په دغه پیښه؟
نو جی، دلته خو اصلي خبرګون چې کوم دی هغه د صدر ترامپ ته چې کوم نن بیا ټویټونه کړی دي، او په هغه کې د چې کوم د دا فیصله چې قاسم سلیمانی مړ کی هغه دفاع کړی ده، او دا ویلي دي چې د کوم کسو قاسم سلیمانی د په زرا و امریکایانو په مرګ او په ژوبل کې ملوثو، او د نورم مړولو اراده هم وا، او د وی چې دا خو په کارو چې مونږ ډیر مخ کې مړ کړي وي، او د وی چې دلته په ایران کې چې څنګه و چې تش په ایران کې دنه هم چې کوم خلک دي هغه په مرګ باندې خپه نه دي، او داسې نه دي خپه چې څومره غوي مشران وای چې غوي خپه دي. او د نه علاوه چې کوم د امریکای بل کوم خارجه سیکټری دی مایک پومپیو هغه هم دا خبره کړې ده، هغه ویلي دي چې مونږ ته چې کوم اطلاع وا پاره کې د قاسم سلیمانی نور هم د امریکایانو د وژلو پروګرامونه لرل، هغه پرې منصوبه بندي کوله، او هغه له پته و چې دا ورځ به راځي چې مونږ به دې مړو. نو او صدر ترامپ چې کوم انتظامیه ده هغه خو دې چې کوم شاید کوم دوی دا ګام دې د مړولو هغه دفاع کړی دا هغه اوس هم دفاع کوي، او دین علاوه نور هم چې کوم ریپبلیکنز دلته دي دوی د پارټي مشران او کارکونان هغه هم وایي چې دا یو ښه فیصله ده، ولې چې ایران ډیر وخت نه لګیاو او داسې منصوبې جوړولې، او سپیشلی دا کس یادولو یادوي لګیا دي چې دی به تش په عراق په ایران کې نه بلکې هغه نه بهر هم په ټول منځني ختیځ کې به د داسې منصوبې جوړولې، او داسې ګامونه اخیستل چې کوم د امریکای قومي سلامتی ته او د امریکای ځواکونو ته یو خطر جوړو.
پیر صاحب، بل د امریکا چې کوم سیاسي دوه ډلې دي د وخت کې ډیموکرات دي او ریپبلیکن دي چې کوم په واک کې دي، د دوی لخوا هم ګډ وډ خبرګون روان دي، او که څه هم دغه خبرګون د ځینې سیاسي ډلو لخوا د ځینې سیاسي ماهرینو لخوا په امریکا کې چې کوم راتلونکي انتخاباتي صدارتي د هغې لپاره د صدر ډونالډ ترامپ یو کوشش بلل کیږي، دغه ګډ وډ خبرګون په حق لباندې که زمونږ اوریدونکو خبره کوي چې دغه څه معنی لري؟
نو دلته خو اصلي خبره ده چې ما څنګه وایي چې صدر ترامپ او هغه انتظامیا او هغه سره زیات تر کسان چې کوم دي د ریپبلیکن ګوند والا هغه ملاتړ کوي د فیصله او هغه وایي چې دا خکار شوه دي او دا ډیر مخکې پکارو خو دین علاوه چې کوم دلته ډیموکرات دي او هغه په کانګرس کې په اکثریت کې دي په هاوس کې اوی غچکم برګون دی اغلګ بدل دی اغلګ مثال ورکم نسبت وارن چې دلته یو صدارتي امیدوار ده اغه دا ویلی دی چې سلیمانی خسړې نو د ډیر زیات په مرګ او ژوبل کې ملوثو خو په کومه طریقې سره چې صدر ترامپ دې مرکو اغم ټیک نه دی او دې نه بداسي چې حالات په منځني ختیځ کې نورم خراب شي دغه سه برني سانډرز یو بل وتل غړی دی د ډیموکراټک پارټي او صدارتي امیدوار هم دی اغه هم دا ویلی دی چې مونږ چې ما د کوم د عراق اول جنگو اغه مخالفت کړو او اغه بیا مونږ انجام ولیدو چې څومره خراب انجام او دا وی چې دا چې کوم د عمل دی د نتیجه هم خنرسي دی امریکای لپاره او د ایران او د عراق د خلکو لپاره او یو خداغ بغودین علاوه چې کوم بل نیوکی کیږي هغه په دې فیصله په طریقې باندې کیږي چې لکه ننسی پلوسی د هاوس دلته سپیکر دا هغه ویل دي چې هغه سره خبره کړی نه و اکثر چې دومره غټه فیصله وی چې لکه اسامه بن لادن چې مړولو یا البغدادي چې مړولو نو انتظامیه چې څوکم وی کاغه اوباما ډیموکراټیک ریپبلیکن نو هغه ځنه داسې مشران کسانی نو هغه ته بای پارټیزن وایي چې لکه دواړه پارټیان مشران په دې خبرول هغه خبر کې دا یو پروتوکول دی خو په دې کیسه کې دوی وایي چې مونږ نو خبر کړی نو په دې هم نیوکه کیږي لګیا دي او ډیموکرات دا هم وایي چې صدر ترامپ مخکې ویل چې په خپل د یو ټویټ کړو چې اوباما د الیکشن غټلو لپاره کې دي شي په ایران حمله وکړي چې اوس د خپل دلته الیکشن دی نو هغه غټلو لپاره او داسې ماحول جوړولو لپاره چې خلکو دلته د مؤاخزه کوم شروع د اغه نه توجه لری کول لپاره داسې یو عمل کړی دی نو بار دلته مختلف هغه پر روان دي خو په دې یو ټول په دې متفق دي چې سلیمانی یو خسړې نو او د امریکای په ځواکونو په مرګ په ژوبل کې ملوثو
ډیر مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو
ډیر مننه
ډیر مننه ګران خبرمدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پنی غو واشنگټن ډي سي نه غواګي وزو کابل ته چې د کابل ماهران او پوهان د ایران او د امریکا ترمنز د دغه کړکیچ په حق لباندې څه نظر لري سوای نو د ډیو رادیو خبريال حق ملوان په دغه باندې تاسو ته تفصیل باندې کوي
په عراق کې د امریکا متحد ولایتونو د فوز لخوا د ایران د سپاهي پاسداران اړوند د قدس ځواکونو کمانډان قاسم سلیمانی دی وژل کېدو په تړاو د نړیوالو چارو افغان سیاسي او فوزي چړونکو وایي امریکا او ایران د لخپلو کشالو افغانستان خوندي وساتي د نړیوالو چارو نظامی او فوزي چړونکو جنرال اتیکولا مرخیر وایي په عراق کې د ایران په سپاهي پاسدارانو د امریکا ورسته بریټکای چې ایران د افغان حکومت پر ضد لوسلوالو خپل ملاتړ زیات کړي ترڅو امریکا ګټي په افغانستان افغانستان کې وګواخوي
په افغانستان کې د طالبانو سره په موخه په طالبانو سره د امریکا باندې ستاره وړي از طالبانو سره به خپل کومکل زیاتې کاملا د دې ډول جنگونه شدت پیدا کوي جنگ د امریکا سره د ایران کنه او امریکا هڅه کوي د نړۍ څخه د جنگ کنه
د نړیوالو چارو سیاسي چړونکو کبیر انجبر بیا وايي افغان حکومت د ایران او امریکا ترمن دي سیاسي لوبو په ډګر کې بي طرفي اختیار کړي او په افغانستان کې د امریکا له حضور سره افغان حکومت د کلونو رهيسي له ایران سره پیوړی سیاسي او اقتصادي اړیکې لري نو موري له ډیوي سره په خبرو کې ویل ایران هم له افغانستان سره د خو اړیکو د دوام احساس کړي دي او په وینا یې ک ایران په دې اړه په خپل دریس کې بدلون راولي تر ټولو ستر اقتصادي زیان به وویني
سیاست روسا دوبوله دی ایران په مقابل کې امدی دی
د عراق پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د سپاهي پاسداران د قدس بهرنۍ ځواک قمندان قاسم سلیماني او د هغه مرستیال په داسې حال کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی چې د سپتمبر په 11 د ایران ملاتړو شیعه ځواکونو کسانو په عراق کې امریکا په سفارت برید وکړ. امریکا په عراق کې په خپلو سفارت د برید پر په ایران واچول او د امریکا دفاع وزیر مایک ایسپر په تازه څرګندونو کې ویلي چې په سفارت بریدونه ورته د منلو وړ نه دي. ایران په عراق کې د سپاهي پاسداران اړوند د بهرنۍ ځواکونو قمندان قاسم سلیماني او د هغې مرستیال د وژل کېدو په غبرګون کې له امریکا څخه د غچ اخیستو خبره کړې، خو امریکا بیا د سپاهي پاسدارانو باندې د برید وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له څرګندونو پرته د خپل هیواد بیرغ پر ټویټر پورته کړی. حکمل سادات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
ګرانو قدرمنو اردوونکو، د ایران د پوز یو مشر د امریکا هوایی ځواک لخوا تیره ورځ د عراق سرخار بغداد کې وژل شوی دی او د دغه وژل کېدو وروستو په نړۍ کې د مختلفو ملکونو لخوا ګډوډ غبرګونونه مخې ته روان دي. د پاکستان څېړنکار په دغه حق لسه وایي د ایران او د امریکا ترمنځ شخړه به د پاکستان دننه حالات څومره بدل کی او دغه شخړه کې د پاکستان کم رول لري، کم رول لوبولو ته دوی تیار دي. د دغه په حق باندې د ډیور ډیو خبريال ارشد محمد نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان د گاونډي هواد ایران د سپای قدس مشر جنرال قاسم سلیماني په عراق کې د امریکا لخوا وجل کې دروستو پاکستان کې سیړونکو اندېښنه لري چې د یو بل گاونډي هواد په ممکنه جګړه کې ښکیل کېدل د دې هواد مشکلات زیاتولی شي. امریکا ویلي د بریدی د ایران د آینده حملو د پلانونو د شندولو په خاطر ترسره کړی دی. ایران هم د بدلی اغېستو دړکې ورکړې دي. سیړونکو وایي د دوانو هیوادونو ترمنځ جګړه هم امکان لري. د عبدالولي خان په پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې مشر ډاکټر عبدالشکور وایي د یو بل ګاونډي هیواد جګړه کې ښکیل کېدل به د پاکستان مشکلات زیات کړي.
نو په چټک داسې حالات جوړېږي چې ایران هم په یو بل جنگ کې ورنوزي او بیا هغه جنگ هم د امریکای سره چې ویا امریکای په کردار د پاکستان لپاره ډېره خطرې خبره ده. د پاکستان باندې ډېر زیات سره هم د اندرونی سکیورټي حواله سره د اندرونی داخلي سلامتیا حواله سره هم د پاکستان ډیپلوماټیکلی بهر چې پاکستان کم کردار دی، پاکستان د نورو ملکونو سره کم تعلقات دي، پاکستان باندې به براه راست دي خبرې اثر وي.
سیړونکو وایي د پاکستان او ایران اړیکې د یو ښه ګاونډي په څیر نه دي پاتې شوي. د دوانو هیوادونو د تجارت کچه کمه ده، د انساني قاچاق په مسله او په ګډه پوله د ترهګرۍ پیښو په سر د یو بل ګیلمن وي. د کال 2019 فروری میاشت کې د ایران پاسداران انقلاب باندې ځانمرګي برید تور ایران په پاکستان کې جیش العدل نومي تنظیم باندې لګولی وو او د پاکستان یې د دغې ډلې پر ضد د عملیاتو غوښتنه کړې وه. د اسلام آباد اسلامک پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې ډاکټر منظور پریدیوای په نږدېو کې د پاکستان د کوالالمپور کانفرنس کې شرکت نه کول خای پاکستان د سعودي عرب په خوخه د غغام پورته کړو او د سعودي او ایران خپل منځيړي کې ترنګلې دي.
یقینا پاکستان باندې د ډېر زیات منفي اثرات پاتې کېدای شي، ځکه چې یو طرف پاکستان د امریکا اتحادي دی او بل طرف ته د سعودي عرب هم یو دوست ملګری هیواد دی. او په دې صورتحال کې چې اوس دا قاسم سلیماني وژنه شوې ده، که دینه په صورتحال مونږ ګورو نو زما په خیال چې پاکستان به د سعودي عرب او د امریکا په کیم کې پاتې کیږي. حالانکه په کار خو ده چې پاکستان یو نیوټرل پوزیشن والی.
سیړونکو وایي د ایران او امریکا شخړه په داسې حال زیاتیږي چې د پاکستان خپلو ګاونډي هیوادونو هند او افغانستان سره هم په پوله نامنی ده او د یو بل ګاونډي هیواد چې د وړاندې نور سره د پاکستان اړیکې ټینګې نه دي پاتې، جګړې ته تلل به د پاکستان سفارتي او امنیتي کش باندې مشکلات سیوا کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د واک یا د اختیار د مودې سیوا کولو لپاره د پارلیمان ګډ قائمه کمیټه نن د دغه قانوني مسوده منځوري ورکړی دا دغه قانوني یا آئینی بدلون به سبا له د پاکستان قومي اسمبلی ته وړاندې کول کیږي او دغه لخوا به په دغه باندې رایه چول کیږي د دې وروسته به سېنات ته ځي د دغه په حق لبانی د ډیور اډیو خبريال پیرول شانو تفصیل تاسو په خپل لا پور غوړاندې کی
د پاکستان د پارلیمان د دفاع ګډې کمیټې د حکومت لخوا د فوج سر لخر د ملازمت میت سره تړلې دستوري بدلون د قانوني مسودې منځوري ورکړې ده. د جمعې په ورځ د دفاع وزیر پرویز خټک ملي سملې غونډې ته ځمکني سمندري او هوایي ځواکونو مشرانو ملازمت میت پای ته رسیدلو د غمیت غزولو په اړه درې دستوري بدلونونو قانوني مسودې وړاندې کړې دي. دستوري بدلونونو ته فوجي اکټ بدلون کال 2006 او د پاکستان بحریه یا سمندري ځواکونو د بدلون قانون 2006 او د پاکستان ایئر فورس یا فضائیه اکټ بدلون نمونه ورکړی شوی دی. قانوني مسودې تر مخه دغه دستوري بدلون د لارې د پاکستان وزیر اعظم ته د فوج کمیو سرلخکر د ملازمت میا درو کالو پورې غزولو قانوني واک ورکولو پریکړه شوی ده او دا منظوري هم ورکړی شوی چې ګنې د ملک یو عدالت کې به هم د وزیر اعظم دغه ګام نه چیلنج کیږي. ملي اسمبلی ته وړاندې کول وروسته دغه قانوني مسوده له ټاکلې شوې پارلماني لارې د لارې سېنات او ملي اسمبلی غړو باندې ګډ د پارلمان دفاع کمیټې ته د منظوري لپاره وړاندې کړې شوه او د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې په دغه غونډه کې شریک د قانون مرکزی وزیر فاروق نسیم د قانوني مسوده په متفقه توګه منظوري اعلان کړی دی.
پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، نون، جے یو آئی ایف، اتحادی پارٹیز، گورنمنٹ کی تمام ممبران سب نے یونانیمسلی اس کو اپروو کیا.
اغه ویل چې دوی په غونډه کې شریک د بیلابیل ګوندونو سره تړاو لرونکو غړو د دستوري بدلونونو په حق له هر یو سوال جواب ورکړي او دوی مطمئن کړي دي. او د فاروق نسیم په خبره په دغه غونډه کې شریک د پیپلز پارټي، مسلم لیگ، نواز ګوند او د جمعیت علما اسلام فیډلې په شمول ټولو پارلماني غړو په یو خله د دې په حق کې رائے ورکړې ده. خودی سره فاروق نسیم دا پخلی کړي چې په دې غونډه کې شریک د جماعت اسلامي د سېنات غړي مشتاق احمد د فوج سره لخر د ملازمت بیاد غزولو مخالفت کړي دي او د فاروق نسیم په خبره بیا سېنټر مشتاق احمد د سپیناوي هم کړي چې دا د اغه د ګوند پالیسی نه خوره د ذاتی رائے ده. فاروق نسیم زیاته کړي چې د پارلماني کمیټې د منځوري وروسته به اوس دغه قانوني مسوده سبا له ملي اسمبلی او بیا سېنټ ته هم د منځوري لپاره وړاندې کولی شي. لدی وړاندې د هیواد لوی حکومت مخالف مسلم لیگ، نواز ګوند د فوج سره لخر ملازمت میاد غزولو سره تړلې قانون سازي د حمایت کولو اعلان کړو او بیا په پارلمان کې دویم لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بټو هم د پارلماني جمهوریت لارو سره سم تګلار خپلولو په بدل کې حکومت ته د قانوني مسودې د مرستو باور ورکړو.
اگر آپ جمہوری طریقے سے یہ کام کریں گے تو حکومت کے لیے بہتر ہوگا، پارلمان کے لیے بہتر ہوگا.
اغه وای ک قانوني مسوده د منځوري لپاره جمهوریت اغلار خپل کړی شو نو دا به د پارلمان او د جمهوریت نظام په ګټوي او ویل کیږي چې هم د بلاول بټو دغه شرط پوره کول لپاره حکومت پارلمان کې نیخ په نیغه قانوني مسوده وړاندې کول په زیړ امید د دفاع پارلماني کمیټو نه منځورولو ګام پورته کړی دی. د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند په پارلمان کې دستوري بدلونونو د منځوري لپاره په کار غړو اکثریت نه لري او د دې لپاره د مخالفو ګوندونو د وټونو محتاج دی. تیر کال د اگست په میاشت کې وزیر اعظم عمران خان د فوج سر لخر جنرال قمر جاوید باجو د ملازمت مې درو کالو غزولو منځوري ورکړې و خو بیا سپریم کورټ هم تیر کال د نومبر په میاشت کې د حکومت دغه ګام قانوني نیمګړتیاګانو په سر رد کړو او جنرال باجو ته په دې شرط سره په خپل څوکې پاتې کېدو اجازه ورکړو چې حکومت به دغه نیمګړتیاګان لري کول لپاره راتلونکو شپږو میاشتو کې قانون سازي کوي او د سپریم کورټ د فیصلې تر مخه کو حکومت داسې کولو کې ناکام شونه بیا به جنرال باجو د خپل څوکې نه برطرف یا ریټایرډ ګڼل شي.
د پاکستان د پوز مشر د اختیار مودی د غزولو تایید د پاکستان مسلم لیگ، نون، ډلې ترڅنګ پیپلز ګوند او یو شمیر نورو ګوندونو کړی دی خو ځینې سیاسي مشرانو بیا د دغه مخالفت هم کړی دی. د ډیور اډیو خبریال ربیع پیر په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د فوج د سر لشکر د چوکي مودا پراخولو د پاره په کمی اسمبلی کې وړاندې کړل سوی د آرمی اکټ په اړه ملت پالا او مذهبي سیاسي ګوندونه هم بیلابیل ترې سرګندوي. د ډیوا ریډیو سر خبرو کې د پښتون ژغورني غورزنګ مشر علي وزیر وایي چې د اکټ ردوي او د دیبا په کمی اسمبلی کې مخالفت کوي.
دا وایو چې دا ترمیم راوستل دا یو ځل بیا هم که عمران حکومت پر راستا سے مخه تا یو نمونه کې خودل دی اصلي پاور د دې اول هم اوس به وي ورکړون کې وخت کې قرار کار وشو بیا خو به خې ډیر زیات تکتر بشي دی دوی په حواله سره چې فوج کومه اداره ده هغه په خپل حدود کې وشي هغه چې کومې دي فوجي ذمہواري دي په هغه کې اوسېږي نه کې چې دغه دلته عین کې د ځان لپاره خپل سرویس د زیاتولو دپاره ایکسټینشن دپاره نو مونږ د دې شي په حواله سره دا نو اول مې هم درته وویل او بیا هم درته ووایو چې د ترمیم هم کلکه غندنه کوو او مونږ تنظیمي طور باندې هم د دې کلکه غندنه کوو.
جماعت اسلامی مشر مشتاق احمد وینا دا چې دغه اکټ پکار دی د یو کس لپاره نه بلکې د ادارې لپاره ویم. د جمعیت علماء اسلام سره د دغه اکټ په اړه چې کله د خبرو هڅې وسوې نو د ګوند ټول مشران غړي د پارلماني کمیټې په میټینګ کې مصروف وو. خو د جمعیت علماء اسلام یو مرکزی مشر سلیم الله الوزی ټي وی رادیو ته وویل چې د دغه اکټ مخالفت کوي.
همیشه د جمهوریت قوت او ساتور کړي دي او شکم دفاعي ادارې دي یا نور غیر سیاسي شکم ادارې دي هغه ته همیشه جوړې دا پیغام ورکړي چې تاسو په خپل حدودو کې کار کولای شئ. چې مې تر اسلام د خلاف وټر کوي بلکې په فلور باندې په خپل مزاحمتي موقف شکم دي مخالفتي موقف شکم دي هغه پېښ شوی ان شاء الله.
د دغه آرمی اکټ په اړه تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی ویلي وو چې دغه معاملہ پارلیمان ته راوړل سوی ده چې لکه بل په عوامي نېشنل ګوند ملاتړ کوي او پارلیمان سره به ولاړ وي. دوی دا هم ویلي چې پارلیمان به حتمی پریکړه کوي چې په راتلونکي وخت کې دغه شان حالات مخې ته رانسي او قانون سازي پکار دی داسې وسی چې د ادارو عزت ته زیان ونه رسي. دغه آرمی اکټ پر معامله پر ټولنیزو رسنیو باندې هم خورا بحث روان دی او نیوکه کیږي چې سیاست مدارانو به هر کله اسټابلیشمنت ته هر څه ذمہواره ګرځوو او تورونه به لګوو چې دوی په هر څه کې لاس وي. او اوس په خپله د فوج د مشر ته چوکۍ مودا غزولو د پاره ټوله یو ځای دي. مشر خبریال متی الله جان یو ټویټ کې لیکي چې مسلم لیگ خپل سفر طاقتوره قوتونو یا اسټابلیشمنت ته ټینشن ورکولو څخه شروع کړی وو خو اخر کې دغه سفر د فوج د مشر په حق کې ووټ اچولو سره تمام کړو. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
په پاکستان کې د جمهوریت د وده څه حال لري او دغه جمهوریت دی وخت کې د ملک څومره مضبوط دی په داسې حال چې د پوز مشر د خپل اختیار د مودې د غزولو لپاره آئینی بدلون په منتخب حکومت او په مخالف سیاسي ګوندونو باندې په پارلیمان کې کوي. دغه باندې د پاکستان سیړنکار او صحافیان داغي غبرګون سره د ډیور ډیو خبريال ریاض حسین تاسو ته کوي.
دا د ادارو د استحکام خبره نه ده، په ادارو باندې په ادارو کې د څو کسانو د استحکام خبره ده، هغه مرضی خبره ده. کوم ملک کې چې د سیاسي ګوندونو د حالي او په ادارو کې د شخصیتو د حالي او هغه بیا یو قسم لاغ دوان طرف ته حکومت او سیاستدانان وایي چې هایبرډ وار روان دي. هایبرډ وار ته ضرورت سره چې کله د ادارو شخصیت د ادارو د استحکام په نوم باندې مبادات اخلي او د پاتو مشران څومره جیم دي، هغه د جمهوریت په نوم باندې د جمهوریت سره او د عوامو سره مزاق کوي. چا په ګرانۍ باندې خبره جمهوریت او د ادارو د استحکام په نوم باندې په پاکستان کې دا کوم مزاق روان دی. د اثرات به د آئین د ختمېدو، د جمهوریت د ختمېدو او د ریاست د کمزوریدو په شکل دماغ ته راځي.
سپریم کورټ هم دا ایڈوایس ورکړل لکه پارلیمنت ته دا کارکونه خو ډېر ښه فیصله واخیره په دې چې سپریم کورټ څنګه چې مخکې کېدل دې ځل یو پراپر فورم چې چکم دے واغا فورم دے اغا پارلیمان دے خدا دا سے خبر ادا چے دا آرمی پا حوالے سرا یا دا سیکیورٹی اپریٹس پا حوالے سرا پاکستان کے یو شے یو کنسنسس دے چیارا دا سی زونہ با منگا دا سیاست نا باہر ساتو اغا جدا خبر ادا زمنگا دا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ وقت پا وقت چکم دے پا سیاست کے دا لاس وحلو کوشش کرے دے پا سیاست کے یو کردار لو بول دے دا تیرو سو لسیزو راسی کتا سو گو رہے ہسٹاریکلی مگو رہے نو کل ہم چے دا سیکیورٹی فورسز پا حوالے سرا خبر راغلے دا نو پارلیمان یا زمنگا ادارو چکم دے اغا بالکل سیکروسینکٹ یعنی مقدس سے گنلی دی چنو دا گلم چے دا پارلیمان کے دل جکم دی دا یو ڈیرا پوزیٹیو او یو خ سگنل دی
پڑوں بھی ظلمانے دا خبر پا عدالت کے ہم مخترا لا سپریم کورٹ پتے بانڈیر زیاد بحث کو دے دا خبر پارلیمان تلا کہ دا سے قانون نو نو قانون نو او یو قانون راشی نو دا یو دغه لحاظ پر جو سر او گورے نو دا یو خبر دا مجموعی طور او گورے سیاسی گوندونی یو موقف لری او سا موقف نہ عوام او خپل خلق اغي تر اوسه پورے وتا تا خبر کولا کہ دا من سر کما ٹگیو شو پا انتخاباتو کے ٹولٹا کنو کے دا 2013 نو دے پشا باندے باجوا ڈاکٹرائن یا تو باجوا مشرے کے سچیو شو منگ سر فوج اکڑا دا سپٹا خبر نہ راہ کارا گی پہ جلسو کی ویلی دی دغه خبرو ته چو ګوري او بیا مطلب هم هغه آرمی چیف ته هغه د ایکسټنشن مسله پارلمان کې دا چې ورکول پکار دی نه دی پکار په هغه باندې زیاتره چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه وی چې او موږ یې مرسته کوو دا څه خو سبا دا یو طریقه کار جوړ شي په هر اداره کې بیا کم زور ور وی هغه بیا غواړي چې موږ ته نور ایکسټنشن ملاو شي نو زما په خیال باندې دا د ادارو په کارکردګۍ باندې یو سوالیه نشان دی زما په خیال باندې ادارې مضبوطول غواړي د قانون او د انلاندی
وقت در حلقی دی اگر ته هغه جمهوریت سوپی چا هغه ته فائدہ منی دا سی جمهوریت په پاکستان کې لانی در هغه چا حقیقی جمهوریت کې سیاسي ګوندونم برابر شریک سیاسي ګوندونم دا ګور چې داخله کوم پسې ادري گینا فساله کرا سره نه ودی نای سره خنور سګیا نشتا نای هم هغه بیا د کې کمپرومایز ستان تیار او مطلب دا چې د سیاسي ګوندونو د کلیمټیشن دی او پاغي باندې دی چې کوم دین بیا هغه چې نه ډېر بنو زم سیاسي ګوندونو دا سی جواب ورک دی چې یو دا سی چین دی واغستو په ظاهر هونه کاج دی خپل مفاد
ریاض حسین وائس آف امریکہ ڈیوا مردان
د اروپایی ملکونو لخوا د مخالفت کولو باوجود ترکی صدر طیب اردوان د پارلیمان نه لیبیا ته د اسکارو د لیګلو منظوري اخستې په دغه باندې د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار عابد حسین دستوړاندې کوي.
د ترکیې پارلیمان د زیارت په ورځ په لوی اکثریت سره دغه قانون منظوري ورکړه چې حکومت ته اجازه ورکوي چې د لیبیا نړیوال پیژندل شوی حکومت ملاتړ لپاره اسکر ولیږي. مصطفی سنټوپ چې د ترکیې د پارلیمان سپیکر دی د نتیجو اعلان وکړو. د صدرتی بل یا قانون یو زر سلور سلویخ درے کے ٹولے کاراول شوی رائے پینزہ سوا نہا دی. دا دہا قانون پو حق کے درے سوا پینزہ وشت او پا مخالفت کے یو سل سلور اتیا رائے کاراول شوی دی. دا اقدام رستا لاغے شوی چی دا لیبیا وزیراعظم فیض السراج پا مشارے کے دا دہا حیواد حکومت دا انکرینا دا ملتڑ غختنا اکڑا چی دا جنرال خلیفہ حفتر زواکونو چی دا ختیز لیبیا کنٹرول لری دا برید مخاونی سی. اردوان او سراج په دې ورستیو کې یو تړون لاسلیک کړي چې انکره ته اجازه ورکوي چې 2014 کال رسی جګړه زپلی هیواد ته پوځي مرسته واستوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان وای موږ د ترابلس حکومت ته هر ډول ملاتړ ورکړي او ملاتړ به ورکو چې د عربي هیوادونو او اروپایانو لخوا د ملاتړ شوی جنرال چې د حکومت تختا نسکور کول غواړي پر وړاندې جنگیږي. انکارا دلیل لري چې د لیبیا حکومت ته غواخونه په سیمه کې د ترکی امنیت او سولې ته زیان رسوي. اردوان په شام کې د پوځي يرغل لپاره دغه دلیل کارولې وو. دغه ورستی اقدام د ترکیې د زیاتیدونکو نفوس په لور د یو ګام په توګه قتل کیږي. د امریکا او ترکیې ولسمشرانو 13 میاشت واشنگټن ته د اردوان د سفر پر مهال په لیبیا خبرې کړې وې. سپینې مڼې د زیارت په ورځ ویلي وو چې د امریکا ولسمشر ټرمپ د ترکیې د پارلیمان د رای ورکولو وروسته په سیمه ییزو مسلو د خبرو لپاره اردوان ته ټلیفون وکړو او هغه ته یې وویل چې برنی لاسوهنه وضعیت پیچلوي. د جنرال حفتار د لیبیا ملی پوز وای د انکرے او ترابلس ترمنځ شوی تړونونه غندلی دي. د جنرال حفتار عرب لیگ هوادونو د وضعیت ارزولو لپاره د نهې پورس په قاهره کې بیړنی ناستا غوښته. د حفتار ملی اردو د ترکیې سیمایي سیالان مصر، سعودی عرب، متحده عرب امارات، همدارنګه فرانس او روسیې ملاتړ کوي. په داسې حال کې چې د سراج حکومت د لویدیز ځینې برخې کنټرولوي او له ترکیې، قطر او اټلی نه مرستې ترلاسه کوي.
د خزو د نقاشۍ یا د نقشو نگاری چې کوم سلسله د ډیوی رډیو لخوا شروع کړې شوې د هغې څلورمه برخه تاسو ته زمونږ همکار کلسوم کاکړ باندې کوي.
افغانستان د ژوند په بیلابیلو میدانونو کې مهارت لرونکو افغان انجونو خپل اتلان جوړ کړي. دغه ځوانانې انجونه د افغانستان غربي هرات ښار کې د سکول وروسته د تربیت یو پروګرام برخه دي، کوم چې د کوډ اف انسپایر په نوم پیژندل کیږي، چې په اسانه ټکو کې مطلب دی په خلکو باندې اثر لرونکي طریقې. دوی تکنیکی مهارتونه، گیمونه او اپلیکیشن جوړوي چې په افغانستان کې او شاوخوا نورو سیمو کې انجونو ته زده کړه ورکړي. د میرمنو ستونزې او چیلنجونه د دې گیم برخه دي، کوم چې په افغانستان کې هر ورځ یو میرمن ورسره مخامخ کیږي. تر دا مهاله د دې پروګرام کې نږدې 150 انجونو تربیه ترلاسه کړې. سویډن دا کال 2013 د نوبل جایزه ترلاسه کوونکی د پولینډ لیکوالا اوګلا تورکاچک د خپلو مینوالو لپاره یو دستوره کې برخه اخلي چې ورته کتابونه باندې خپل دستخط وکړي. میرمن د سویډن د پاچا څخه خپل جایزه د دې دستورې یو نه وړاندې ترلاسه کړه. تونیزیا مدنی فعالین د ښځو د حقونو د سرغړونو غندنه کوي او هم په دې خاطر مظاهره کړي. دوی وایي موږ د ښځو د مارش زکه مرسته کوو، ولی چې د ښځو په ضد تشدد او جرمونه اوس عادي شوي. او دویمه دا مظاهره موږ د سیاست مدارانو په ضد کوو، څوک چې د ښځو وزیر پرې کول غواړي او د ښځو څخه د دوی ازادي اخیستل غواړي. امریکایی موسیقار ټیلر سویفت ته د یو لسیزی تر ټولو ښه هنرمندې جایزه ورکړل شوې. هم په دې ورځ د ټیلر سویفت دیرشمه کلیزه وه. د جایزه ترلاسه کولو په مهال ټیلر سویفت وویل چې هغې په خپل کار کې په اداري کچه د جنسي زیاتۍ او ناسمه چلند لیدلی دی. د ټیلر سویفت سره سره د موسیقۍ سره تړلې دوه نورې ښځینه هنرمندې الیشا کیز او بیلی آیلش د کار هم ستاینه وسوه.
امریکا کې د جایدادونو یا د کورونو د اخستو کاروبار کوونکی اختر یوسفی سره زمونږ همکار علی او رگزی خبرې ترې کړې.
زما نوم اختر محمد یوسفی دی. زه د کی ریلیټی ګروپ بروکر یم او د دې کمپنۍ خاوند یم. زه په امریکا کښې په 1994 کال کښې راغلی یم او د 1996 کال څخه مې د ریئل اسټیټ کاروبار شروع کړی دی، چې بیا کمپنۍ مې خپله خلاصه کړې. دا کی ریئلټی ګروپ زموږ په درې سټیټو کې په ورجینیا، مریلند او ډی سي کې فعالیتونه لري او موږ د خلکو دپاره د کورونو د رانیولو، خرڅولو، تجارتي جایدادونو، ګاز سټیشنونو، هوټلونو او نورو دپاره مرسته کوو.
دا کور اوس په مارکیټ کې دی چې 2,000,000 قیمت دی او مګر دا قیمتونه لوړی دي ځکه چې مارکیټ کې دا قیمت کور اچولې دی او هر کال د کورونو قیمتونه په دغه سیمه کې د 2-5% پورې هر کال لوړی دي.
مرزو دا کور ګورو دننه دا کور کلتی لاک باکس لري دا لاک باکس کمپیوټری دی په کمپیوټر خلاصې شي.
دا کور چې دی شپږ د خوب کوټې لري او 15 تشنابونه لري. دا د میلمنو د پاره کوټه ده او دلته د ډوډۍ خوړلو کوټه ده. دلته یو کوچنی تشناب لري چې د میلمنو د پاره دی او په دې لاس باندې دفتر دی او دا خپل فاميلي روم دی چې په دې کې کښېني کورنۍ. او دا دې خواته یو غټه شایسته اشپزخانه لري او موږ د کورونو د رانیولو، خرڅولو، د تجارتي جایدادونو او نورو بزنسونو د رانیولو، خرڅولو لپاره د خلکو په خدمت کې شو. خصوصا زموږ په سیمه کې چې هغه پښتانه چې راځي چې د ژبې لپاره مشکلات لري او یا د مارکیټ په قیمتونو باندې نه پوهیږي، د هغو سره موږ مرسته کوو، هغو ته موږ راهنمایي کوو چې څنګه کورونه رانیسي او څنګه د هغو کورو څخه ګټه واخلي. موږ دا هیله دا ده زموږ کمپنۍ د کافي تجربې خاوند دی ځکه چې ما په 1996 کال کې دا کار شروع کړی دی. دا کور شایسته بالکن لري چې د دې ځای څخه دا ټول درختي او ځایونه معلومیږي او لار لري لاندې باکیارډ ته چې دا د ناستې ځایونه لري. دا کور په یو اکر ځمکه کې قرار لري چې د دې هغه د ځمکې مساحت د 2.5 جریبو موږ تاسو د ملکونو په حساب باندې 2.5 جریب ځمکه لري. په امریکا کې د کورونو او د ریل استیټ کاروبار ډیر وسی دی او داغه د امریکا د اقتصاد پورې اړه لري چې دا په څنګه پرمخ دی. کله کله داسې کېدای شي چې مارکیټ حالت خراب وي او په هغه حالتو کښې کله چې مارکیټ کښته سي بیرته پورته ځي. یعنې په هرو اوو کالو کې یو وار داسې امکان لري چې مارکیټ کښته سي او بیرته پورته کیږي. په 2015 کال کښې 2016 کال کښې مارکیټ دلته د 2-3 کالو دپاره کښته و، قیمتونه کښته ولوېدل، اما په ټولو ځایو کې ډېر کښته نه شول. په هغه ځایو کښې چې د خلکو د عاید کم و په هغو سیمو کې ډېر زیات قیمتونه کښته شول. اما بیرته اوس په دې 2010 څخه را په دې خوا د کورو قیمتونه لوړ شوي دي او اوس خلک هغه نیمګړتیاوې چې وي هغه یې پوره کړي، اوس یې په ګټه خرڅوي. یعنې دا کښته و پورته لري. او دارنګه دلته نور لارې هم شته، مثلا کله چې کورونه لیلام سي یا فورکلوج سي، په لیلامو کښې هم کورونه خلک رانیسي او هغه جوړوي بیرته خرڅوي، چې دا یو ډېر لوی کاروبار دی. موږ د دې سرمایه ګذارۍ دپاره د خلکو سره ډېر مرستې کوو او ډېر فرصتونه لرو چې حد اقل خلک 25% پورې بیرته ګټه خپل د بسپنې څخه، خپل د سرمایه ګذاري څخه لاسته راوستلی شي. دا ډېر مهمه برخه ده. هم په دې بهترین موسم چې خلک د کښته قیمتو څخه رانیولی شي د ژمي موسم دی. په ژمي کښې خصوصا د کرسمس په شپو کې، د نوي کال په شپو کې چې دلته مارکیټ سلو وي، نو دلته قیمتونه په ښه قیمت، په ارزانه قیمت هم لاسته کیږي. اما په دوبي باندې تاوان قیمتونه یو څه لوړ دي او د بانکونو ربح هم په دوبي لوړ دي. او دا ډېر ښه وخت دی چې همیشه سړی مطالعه وکړي، وګوري چې څه وخت مسایه دی او څه چې باید رانیسي.